آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د افغانستان په حکله خبرې کړې دي. په پاکستان کې یوې محکمې د لشکر طیبې د پخواني مشر د خوشي کېدو غږ کړی دی، او د سربانو پخوانی قومندان راتکو میلادي چې په عمري بند محکوم شو.
درنو اوریدونکو د خبرونه اوریدو ته مو هر کله ویم. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو. افغانستان کې هر کال زرګونه ماشومان د بیلابیل تیوي ستونزې له کبله مړ کیږي.
روزانه دست کم 26 طفل زیر 5 سال به دلیل بیماری های اسهال جان میدن.
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د انتخاباتو د مرکزونو څیړنه شوې ده.
تا وقتی که فیرست رای دهنده وجود نداشته باشد تعداد واقعی رای دهنده را ما نمیفهمیم.
او د انتخابات په پروسه او کمیسیون په جوړښت د ولس په باور د ښاغلي جانداد سپینغر سره مرکه هم لرو. قدرمن اوریدونکو، رپورټونه او مرکه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په تلیفون کې د ترهګرۍ سره په مبارزې خبرې کړې دي. په افغانستان د ښاغلو ټرمپ او پوتین د خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد په پراخو هڅو ټینګار وکړ. له دې وړاندې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو د روسیې او طالب جنګیالیو ترمنځ د اړیکو خبره کړې وه، خو مسکو ویلي دي د طالبانو سره هیڅ ډول پوځي او مالی مرستې نه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د ځپلو سره د افغانستان یو تاریخي دښمن ګاونډی هیواد غواړي د داعش په نامه د وسلوالې ډلې په وسیله په افغانستان کې ناامني جوړه کړي. د دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي دي چې پاکستان غواړي د طالبانو تر کمزورې کېدو وروسته په سیمه کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره د داعش د ډلې نه کار واخلي.
په عقیده داعش هم یو بل افسانه ده، یو بل غده ده پاکستان لخوا. دلیل دا چې که طالبان کمزوری کیږي یو بل وسیله ده فشار په منطقه باندې دوی پلاس کې ولري.
بل پلا افغان او ناتو ځواکونه د هلمند ولایت د شو په ولسوالۍ کې د مخدره موادو د تولید او سوداګرۍ پر یو مهم مرکز هوایي بریدونه کړي دي. د هلمند په ولایت کې ځای چارواکوي دغه هوایي بریدونه د بهرامچی په سیمه کې شوې دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی په دې حکله امریکا غږ ته داسې وویل:
د نوې بجو څخه بیا د سهار تر 4 بجو پورې زموږ مشترکو قوتونو په بهرامچا باندې د دښمن بعضې هدفونه تعقیب کړل، چې په هغه کې د موادو مخدر کمپنۍ په نښه کړي دي، او د تروریستانو د بودباش مرکزونه هم په نښه کړي دي چې هغو ته سخت مژوبله او مالي تاوانونه رسېدلي.
دا پر روانې ونې کې دویم ځل دی چې افغان نړیوال ځواکونه د هلمند په ولایت کې د مخدره موادو د تولید په فابریکو هوایي بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو این وومن وایي په افغانستان کې د ښځو لویه برخه د هویت رسمي اسناد نه لري، او دا مسله په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. د دغې ادارې یوې استازي په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې باید هڅه وشي د افغانستان په ټاکنو کې د کاندیدانو او رای ورکونکو په توګه د ښځو ونډه زیاته شي. په پاکستان کې یوې محکمې امر کړی چې د لشکر طیبې پخوانی مشر حافظ سعید دی په خپل کور کې د نظربندۍ نه آزاد شي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
حافظ سعید په هند کې د تروریستي حملو څخه 2 کاله وروسته په پاکستان کې آزاد ګرځېدی، خو حکومت د همدې کال په سر کې هغه په خپل کور کې نظر بند کړ. امریکا په حافظ سعید تور لګوي چې په 2008 کال کې په هند کې په تروریستي حملو کې لاس درلود. په همدې حملو کې لشتر لږه 168 تنه وژل شوي وه. په پاکستان کې د پنجاب ایالتي حکومت ویلي دي چې حافظ سعید د 2 نورو میاشتو لپاره هم نظر بند وي، خو یو څانندوال د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده. څارندوال همدارنګه ویلی دی چې احتمال لري حافظ سید به سبا د نظربندۍ څخه خلاص سي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاغ آشنا لدیو د واشنگتن د سټیډون اوریا. د زیمبابوی د جمهور رئیس مخکنی مرستیال ایمرسن مننګوا د جنوبي افریقانا د هیواد په لور خوځیدلی دی. هغه به د رابرټ موګاوی پر ځای د زیمبابوی نوی جمهور رئیس وټاکل شي. تمه کیږي چې 15 کلن مننګوا به د راتلونکي جمعې په ورځ په پارلمان کې د وفاداری لوړ وکړي. موګاوی شاوخوا دیرش کاله کېده چې د زیمبابوی مشر و، خو پرون د سه شنبې په ورځ د پاوز د فشار نه وروسته یې د استعفا اعلان وکړ. موګاوی غوښتل چې میرمن یې ګریس موګاوی راتلونکي جمهور رئیس شي، خو پاوز او د ګوند غړو ورسره مخالفت درلود. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د برما د پاوز د مشر سره ملاقات کوي. ویل کیږي چې ښاغلی فرانسیس به د برما د پاوز سره په خصوصي توګه وګوري. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
واتیکان وایي چې پاپ فرانسیس به د برما په پایتخت رنګون کې د پاوز د مشر سره وګوري او وروسته به په بنګلادیش کې د روهینګیایي مسلمانانو سره هم وګوري. دا واتیکان وایان گریگ بورکی خبریالانو ته وویل چې بنگلادیش او برما ته د پاپ فرانسیس په سفر دغه دوه ملاقاتونه مخکې له مخکې نه تعین شوي نه وو. واتیکان ویلی دی چې ښاغلی فرانسیس به د همدې میاشتې په 26مه د بنگلادیش په پایتخت ډاکې کې د روهینګیایي مسلمانانو د یوې ډلې سره وګوري. د برما د راخین د ایالت نه شاوخوا 600,000 روهینګیایي مسلمانان د سخت دریځه بودایانو او پوز د ظلم او ستم نه بنگلادیش ته کډه شوي دي. نوشاباشنا، امریکا غاک آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سربانو پخوانی قومندان راتکو میلادیچ په عمری بند محکوم شو. د ملګرو ملتونو د یوګوسلاویا د جنگی جنایتو محکمې د بوسنیا د پاوس پخوانی قومندان راتکو میلادیچ په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې پر وخت په جنگی او بشری ضد جنایتو او نسل وژنې محکوم ک. په هاکې نړیوالې محکمې پر میلادیچ د 11 لګول شو تورونو له جملې څخه لس یې تایید کړل چې په هغو کې شکنجه کول، له منځه وړل، قتل، تعبید، ترور او په ملکی وګړو غیر قانوني بریدونه شامل دي. وروستی خبر دا چې وروسته له هغه چې امریکا د چین ځینې شرکتونه د شمالي کوریا سره د سوداګرۍ په شک جریمه کړل، چین ویلي دی د نورو حکومتونو لخوا دغه شان یو اړخیز اقدامات محکوموي. چین دا کار د واشنگتن د قانوني صلاحیت نه بهر ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې بیجنګ په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو سره سم عمل کوي او زیاته کړه چې د ټولو هغې حکومتونو سره په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی چې شواهد او اسناد ولري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د روانې خبرونې لمړی رپورت ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو د ټاکلو د بهیر په دوهم پړاو کې د چهارشنبې په ورځ د وو نورو ولایتونو د رای ورکولو مرکزونه له یوې ارزونې وروسته تصویب کړل. لیمینیازی په همدې اکله له کابل رپورټ را لېږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلاني غونډه کې د هغو لسو ولایتونو څخه چې د دغه کمیسیون لخوا په کې د رایه اچونې مرکزونه ارزول شوي وو، د یوو ولایتونو د رایه ورکونې او 1400 مرکزونه تصویب کړل. په دغه غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو او د دغه کمیسیون سرپرستی رئیس هم ګډون درلود. خوست، پکتیا، بادغیس، کاپیسا، میدان وردګ، پنجشیر او هرات ولایتونه د رای ورکولو مرکزونه د دغه کمیسیون لخوا تایید شول. خو د کمیسیون چارواکو د کندهار، پکتیا او ننګرهار ولایتونو د رای ورکولو مرکزونو باندې له سره د غور پریکړه وکړه. د دغه کمیسیون سرپرستی او عملیاتي معاونې وسیمې بادغیسی وویل په ټوله کې د درویشت ولایتونو د رای ورکونې مرکزونه څیړل شوي او 11 نور پاتې دي.
در واقع ما 16 ولایت در سه جلسه
علنی قبلی مخ شپاره ولایتونه په خپل تیر دریو جلسو کې تصویب کړل او ولایتونه مونږ تصویب کړل چې په ټوله کې درو ولایتونه مو تصویب کړی دي. د پاتو نورې ولایتونو ارزیابي باندې پراتونکوونه کې بحث کوو چې ور سره درې ورکونه د مرکزونو ارزیابي پېته ورسیږي. 13 ونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو ورته غونډه کې شپاره ولایتونو درې ورکونه مرکزونه تصویب کړي وو. لټاکونو څخه د ساري او شمیر بنسټونه بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لکړنو څخه راضي نه دي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د سر بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنو کمیسیون باید لومړی د رای ورکونکو لیست او بیا د رای ورکونې د مرکزونو ارزیابي کړې وای. د فیفا د پروګرامونو مشر نیم اصغری امریکا غږ ته وویل
تا وخت کې فیرست رای دهنده ها وجود نداشته باشد تعداد واقعی رای دهنده ها را ما نمیفهمیم. مثلا مراکز
د رای ورکوونکو شمیر باید معلوم وي. اوس چې کوم مرکزونه حذفوي موږ باید پوه شو چې دا پر کوم اساس کوي. دوی ته نه ده معلومه چې په دغه سیمه کې له زرو کسانو څخه څومره رای ورکوونکي دي. نو ځکه د دوی اساسي کار دا دی چې د رای ورکوونکو لیست باید چمتو کړي. په دې وضعیت سره چې دوی پر مخ ځي په شپاړسم د سرطان ټاکنې په هیڅ صورت نه کیږي.
په همدې حال چې رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه وویل په ټاکنیزو اصلاحاتو باندې کار کوي. عبدالله عبدالله وویل په راروانو ټاکنو کې د خلکو د هر اړخیز ګډون او باور لپاره افغان حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په هڅو بوخت دی. عبدالله عبدالله وویل افغان حکومت په 2013 کال کې د پارلماني او 2019 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ژمن دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زی له کاره لرې کړی شو. زیبا خادم لږ مخکې د افغانستان د انتخاباتو د څار د کمیسیون د رئیس جانداد سپینغر سره غږېدلې چې اعتراض خو په ټول کمیسیون موجود وو او غوښتنې دا وې چې رئیس او کمیشنران ټول باید لرې شي او په ځای نور مسلکي وړ کسان مقرر شي. نجیب احمد زی د جمهور رئیس اشرف غنی په فرمان مقرر شوی و او اوس د جمهور رئیس په حکم بیرته له کاره لرې کړی شوی دی. آیا د اصلاحاتو په خاطر ټول کمیشنران هم لرې کیږي؟
دغه سړی چې لري کړی شوی دی هیڅ نوه وضاحت نه په دغه حکم کې چې جمهوري ریاست نه صادر شوی په دې کې شته دی چې د ده جرم کمکاري ده، خدای نخواسته فساد دی، د صلاحیتونو نه سوی استفاده ده. نو که چېرې فساد او سوی استفاده خو قوانین واضح دي، داسې نفر باید وظیفه اول تعلیق کې لاړه شي، وظیفه او دوسیه عدلي ارګانونو ته لاړه شي. د عدلي ارګانونو چې بیا فیصله وکړه چې دا مجرم دی بیا دا عزل کېدی شي. نو راسن نه شي عزل کېدی. او که کمکاري مسله د کمکاري خو کمیسیون صلاحیتونه د ټولو کمیشنرانو مشابه او مساوي صلاحیت لري، نو دا فیصله ډېره سیاسي ښکاري.
یعنې معنا داسې نه ده چې د رئیس نه وروسته د دې کمیسیون غړي به هم تبدیل شي، نوي کسان به راشي. تاسې ته داسې نه ښکاري؟ بلې،
خو په تعصب سره دا داسې ښکاري چې هغه په داخل د کمیسیون کې چې کوم رقابت او سیاسي او کومې سیاسي ډلې چې په حکومت کې دي هغو ترمنځ دا رقابت په اساس باندې دا سړی لرې کړی شوی دی. مدني ټولنې سیاسي ګوندونو چې کوم وړاندیزونه او تقاضا وو د هغو په تقاضا په اساس نه دی لرې کړی شوی.
نو اوس خو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زی صاحب لرې شو. دغه کمیسیون چې د افغانستان د انتخاباتو مسؤلیت لري، د شفافیت مسؤلیت لري چې سم انتخاباتو شي، که دغه کمیسیون د انتخاباتو ټول پروګرام مخې ته بیایي، هغه انتخابات به اعتبار ولري؟
په هیڅ وجه نه، ځکه دا اداره او کمیسیون د انتخاباتو هغه اصلي سمبول او نمونه ده د انتخاباتو د بېطرفۍ، د استقلالیت او د شفافیت. که خپله اداره استقلالیت ونه لري او حکومت هر وخت چې وغواړي یو سړی غړی کی او کله چې وغواړي هغه د غړیتوب نه لري کی، نو داسې بې اعتباره اداره که انتخاباتو کې موجودی هیڅ خلک په اعتبار په انتخاباتو نه کوي، نو بیا به دا انتخابات یو دولتي انتخابات وي، یو آزاد ډیموکراتیک او بې طرفه انتخابات به نه وي.
یو څو میاشتې دغه د انتخاباتو ته پاتې دي، څه په کار دي؟ دا مشکلات حل کېدای شي
که چیرې سیاسي اراده موجوده، یو واقعا رئیس جمهور او مشران صادقانه غواړي دا مشکل حل کېدای شي. اول باید دغه سیاستمداران، سیاسي جریانونه او احزاب په اعتماد کې واخیستلی شي چې هغوی په انتخاباتو کې ګټې لري او تاوان لري. د کمیسیون زر تخنیکي ظرفیت ته توجه وشي. درېمه، په امنیت په ساحه کې باید پرمختګ رامنځته شي. نو که دا کارونه ونه شي او موږ دې د پرمختګ نه په دې درې ساحو کې انتخاباتو ته ځو، انتخابات به وکړو، خلک به په نتایجو باندې هیڅ نه باور ونه کړي.
د انتخاباتو کېدل په افغانستان کې یو اصل دی چې افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې انتخابات وکړي. نړیوالې ټولنې سره دا تعهدات کړي دي. د افغانستان حکومت خپل دغه مسؤلیت تر سره نشي کړی، نو آینده به صحیح
بیا به. نو زه فکر کوم د حکومت مشروعیت به هم د سوال لاندې، ځکه چې هغه وعده چې نړیوالې ټولنې ته ورکوي، د افغانستان خلکو ته ورکوي او نه یې پوره کولی نه شي، نو د دوی مشروعیت هم د سوال لاندې ځي. بل دا ده چې د پارلمان مشروعیت چې اوس هم د خپل قانوني دورې نه بهر کار کوي د هغوی به لا پسې د منځه لاړ شي. په نهایت کې به په دغه ډیموکراسۍ په انتخاباتو د خلکو باور ډېر زیات کم شي چې دا به یو غټ غټ ناورین وي د افغانستان لپاره.
تاسې داسې پیشبیني کوئ چې انتخاباتو ته د زمینه مساعده شي، داسې امکانات ویني کېدای شي انتخابات وشي په خپل وخت؟
په خپل وخت خو نه، زه فکر نه کوم، ځکه موږ په تخنیکي ساحه کې، په امنیتي ساحه کې او هغه د سیاسي جوړجاړي په ساحه کې اتنه پرمختګ نه لرو.
نو د خلک ولس شکایت لري د پارلمان نه، ولس شکایت لري د حکومت د اجرااتو نه، ولس په خپل کلی کور کې هغه ادارو کې چې د دوی کارونه بند دي دغه نه شکایت لري انتخاباتو نشي او دغه پارلمان هم دغه سي لکه چې وسم موجود دی وخت پوره دی مګر لګیا دی کار کوي هم د سي نورم پسې ادامه ورکي کمی خواته برواني دغه ملک به دا قوم دا لرو چې باید جنگونه ختم شي او سول لري شي او طالبان د حکومت سره کېني.
بدبختی هم دا ده چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه مخصوصا زمونږ قویم لاتړ یې چې امریکایان دي، دوی ټوله توجه د امنیتي مسایلو ته ده او اقتصادي مسایلو ته ده، دغه سیاسي پراختیا ته پرمختیا ته هیڅ نه توجه نه کوي. کاغه انتخابات دي، هغه که د سیاسي ګوندونو تقویت دي، دا غوی شاملول دي په پروسه کې، یا د خلکو او مدني ټولنو سره کار کول دي. نو که دا وضعیت دوام وکړي طبیعي ده چې خلک هم مشکل لري، د امنیتي دار نه خلک نشي کولای مثلا مظاهرات وکړي، حکومت هم خپل ځانګړي مسلې نه ګټه اخلي، د خپل خوښې انتخابات به کوي، خپل طرفداران به راوړي پارلمان ته، او بیا به دغه دیموکراسي په ټول کال کې او انتخابات به خلکو لپاره نور کم ارزښت ونه لري.
ډیره مننه جانداس پنغر صاحب، ستاسو د کور ودانی په مخمخه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال وی هر کال په افغانستان کې تر 80,000 پورې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله مري. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت په افغانستان کې د ماشومانو ژوند ته د ورپېښ او ګواښونو په اړه د خلکو د خبرتیا لپاره دا اونۍ د ماشومانو د حقونو د اونۍ په توګه لمانځي. په دې لړ کې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال محمد سرور دانش په خپله وینا کې د افغان ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو او ګواښونو یادونه وکړه. ویل چې وسلوال مخالفانې د ماشومانو څخه په جګړه کې کار اخلي او د تروریستي بریدونو لپاره یې روزي. د جمهور رئیس دوهم رسیال ویل چې په افغانستان کې هر کال تر 80,000 پورې ماشومان د بېلابېلو عواملو له امله د 15 کلنۍ د پوره کولو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
روزانه دست کم 26 طفل زیر 5 سال به دلیل بیماری های اسهال جان می دهند.
خغلی دلیل شویل هر روز لک تر لک در 15 کال سخت دخکت عمر شپگیش می آشمان در نسناسی در ناروغی لعمل ژوند له لاسه ورکوي. چه پا کال که اشمیر 9500 سوتان ترسیگی پا مجبور جول کم آشمان چه هر کال یوازی در نسناسی ناروغی سخت نبل که در نور مختلف و عامل و لعمل خپل ژوند له لاسه ورکوي شمیر 80,000 سوتان ترسیگی چه پا تعصب سر دا شمیر دیر بر شمیر دی و که د تاسو په او د اندخني ورته
تاسف است.
د جمهور رئیس دوهم رسیال په افغانستان کې د ماشومان د حقونو په مسله خبري وکړه او هغه ماشومان چې له خپل حقونو محروم دي په شپږ ډلو وویشل. هغه ویل چې دا اوس د 3 میلیون څخه زیات ماشومان ښوونځي ته د تلو څخه محروم دي، ډېر نور د اقتصادي ستونزو او لوګي سره لاس او ګریوان دي. د نوامبر شلمه په نړۍ کې د ماشوم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغان حکومت دا ورځ نن په رسمي توګه ولمانځله. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې په افغانستان کې تر 2 میلیون پورې ماشومان په کارونو بوخت دي چې دغه کشمیر یو شری 2 میلیونه یی شاکه کارونه کوي. د کابل په خار کې شپې ماشومان چې سخت کارونه کوي وای د کورنۍ سوز د لامل دي تر شوی چې خونځي ته د تلولو پر ځای د خپل کورنۍ د لپاره کار وکړي.
زه هم ورو پلان میزان ترې وسنتم مجبور او سرکار کا
حل زوزان ته زمانم شپولاده زل تا کار کوم غوړیا خو اړم غریبی ده کنه سر یو خبر تاسو
کوم چلو دا نوزنم کوونه
په کېرو. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې وایي چې په دغه هیواد کې ماشومان ته ډېره پاملرنه نه کیږي چې دا کار د هغوی پر وړاندې ګواښونه لا زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې وایي چې حتی د افغانستان په ټولنه کې ماشومان ته په ورپېښو ګواښونو باندې هم لویان خبرې نه کوي او د هغوی له ستونزو مخ اړوي. خو افغان حکومت وایي چې د ماشومانو څخه د ملاتړ دپاره یې په 15 فصلونو 16 مادو کې یو قانون ترتیب کړی چې کابینې هم تصویب کړی دی. په دې قانون کې د ماشومانو په وړاندې د ټولو ستونزو او ګواښونو ته پاملرنه شوې او د ماشومانو له حقونو څخه ملاتړ شوی دی. ټاکل شوی چې ژر ژر به ولسی جرګه پر دې قانون بحث پیل کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستادیون آوری. تاکل شوی دا چه پا راتلون که اونه که دا ملگرو ملتونو پا مشره دا سوریه دا سول دا خبرو نوی پڑاو پا جنیو که پایل شی. اونن دا سوریه دا حکومت مخالفین دیوی متحد جبهه دا جوڑا ولو پا نیت پا سعودی عربستان که راتل شوی دی. بلخوا دا ترکیه او ایران پا کدون دا یو شمیر متنفذ و هیوادونو مشران پا روسیه که غنده کرده. نور تفصیل پا رپورت که آورو.
کله چې په 2011 کال کې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوه، یاغیان په بیلابیلو ډلو کې د بشار الاسد د رژیم په وړاندې ودرېدل. دا یاغیانو تل هڅه کړې ده چې د حکومت په وړاندې تر یو چتر لاندې راټول شي، خو خپلمنځي مخالفتونو د دې هڅو مخه نیولې ده. سوریې ته د ملګرو ملتونو استازي نن چهارشنبه په ریاض کې وویل چې د نومبر په 28 د سوریې د سولې په اکله په خبرو کې چې په ژنیو کې ترسره کیږي، د اپوزیسیون یو موټی استازی ته اړتیا لري.
یو قوي متحد ټیم په ژنیو کې یو ښه شریک کېدای شي او موږ ورته اړتیا لرو. موږ داسې یو ټیم ته ضرورت لرو چې هدف ته د رسیدو لپاره د یوې لارې په ځای په بیلابیلو لارو غور وکولی شي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دې غونډه کې وویل چې په سوریې کې د سیاسي انتقال د پیل په اړه ایلمن دی.
ولا حل لهذه الازمه
د یو سوریایي اجماع جوړولو پرته د سوریې کړکیج لپاره د حل بل لار نشته. دا اجماع چې د جنیف د لومړی غونډې او ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اساس د سوریې د خلکو غوښتنې پوره کړي.
نن چهارشنبه د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون یوه غونډه روانه ده چې پکې د سوریې پر روان کړکیج خبرې کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه شنبه په سوچي ښار کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. د کرملین ویان وایي بشار الاسد د 4 ساعتونو لپاره په سوریې کې و. د ایران جمهور رئیس هم نن سوچي ښار ته روان شو چې د سوریې په هکله د ترکیې او روسیې د مشرانو سره درې اړخیزې خبرې وکړي.
حادثه پیش از اجلاس امروز موفقیت
پاسوچی کې د نننۍ غونډې مخکې یو ښه زیری دا دی چې د اسلام مدافعین په سیمه کې د داعش او ترهګرۍ په وړاندې کامیاب شول. په وروستیو ورځو کې عراقیان په داعش باندې بری ترلاسه کړ. سوریه هم تقریبا د داعش په لمنځه وړلو کې کامیابی ترلاسه کړې ده.
ولسمشر پوتین پرون سه شنبه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تلیفوني خبرې وکړې چې پر نورو مسلو سربیره دواړو د سوریې د روان بحران د ختمولو په لارو چارو هم غږېدلې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا ترامپ او پوتین په سوریې کې د هغه بشري کړکیج د ختمولو په اهمیت باندې خبرې وکړې چې 4 لک خلک پکې وژل شوي او 1.5 میلیونه سوریایان بې کوره شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د سحکار چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهوری غوښتونکو لخوا نه د سنا لپاره د الاباما په ایالت کې کاندید رای مور منلې ده. که څه هم پر هغه باندې د 2 میرمنو لخوا نه د جنسي بیلار تورونه لګول شوي دي. دا د هغه وخت خبره ده چې د ښځې وبخې امریکا کې په دا اوس وخت کې پر یو شمیر نامتو کسانو هم د جنسي بیلاری او له ښځو سره د ناوړه او نامناسب سلوک تورونه لګېدلي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د سې شنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرانې د ورځې د رخصتۍ لپاره فلوریدا ته ولاړ، خو هلته له تللو نه مخکې د سنا د کاندید رای مور په اړه د جنسي تورونو د جنجال مسله بابې زه وګڼله.
په الاباما کې د سنا چوکۍ ته د جمهوریت غوښتونکو کاندید رای مور د جنسي بیلاری او کړنو ادعاوې ردوي. زما مقصد دا ده چې تاسې دې ته وګورئ چې په رښتینې توګه څه روان دي او په 13 ساعتونو کې څه پېښ شول. هغه یې په بشپړه توګه ردوي او وایي چې دا نه دي پېښ شوي. تاسې پوهیږئ چې په کار ده هغه ته هم غوږ ونیول شي.
پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې د خپلې کاندیدۍ په وخت کې هم د 2 ښځو لخوا نه د جنسي بیلاری تورونه لګېدلي وو. ولسمشر ټرمپ سنا ته د یو ډیموکرات د مخنیوي په اهمیت خبرې وکړلې، خو په څرګنده د کاندید رای مور ملاتړ اعلان نه کړ. مګر دا یو ویل چې بل ونی به په الاباما کې د رای مور په انتخاباتي مبارزه کې ګډون وکړي. جمهوری خواهان وایي که رای مور د سنا انتخابات وګټي نو هغوی به سم دلاسه اعلان وکړي چې دای په اخلاقي لحاظ دې مقام ته مناسب نه دی او لسنانه به د ایستلو هڅې وکړي. لابل پلاوه په امریکا کې د سی بی ایس ټلویزیونی شبکې د خپل پخوانی او مجرب خبر لوستون کې چارلی روز وظیفه وزندوله. دا کار وروسته له هغه نه وشو چې اتو ښځو د واشنگتن پوست په یوه مقاله کې پر هغه د جنسي بېلارۍ تورونه ولګول.
زه په دې اړه د تاسف احساس کوم. زه چارلی روز له ډېر وخت راهیسې پېژنم. دا د خفګان خبره ده خو هغه منلې ده. زه نه پوهیږم دا خواشینوونکی ده.
چارلی روز په یوه ټویټ کې د خپل نامناسب عمل په اړه معذرت غوښتی دی.
موږ دې خبرونو ته غوږ نیسو او هڅه کوو چې د نورو داسې پیښو مخه ونیسو، نه یوازې د هالیوډ په فلمي صنعت کې بلکې د نړۍ په هر ځای کې او هر کلتور کې دا خبره تصدیق شوې ده چې دغه راز کار نامناسب دی.
په الاباما کې د جمهوري ګوند سنا کاندید رای مور نه یوازې د جنسي بېلارۍ تورونه رد کړي دي بلکې د یو شمیر جمهوري غوښتونکو هغه غوښتنې هم رد کړي دي چې وایي په کار ده په بله میاشت کې د سنا لپاره د انتخاباتو له سیالیو نه ووځي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکایانو د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ د رخصتې یو دود ده چې ماښامنۍ ته خامخا فیلمرغ پخي، خو د سپینې ماڼۍ دود ده چې هر کال یو فیلمرغ د همدې ورځې په مناسبت آزادی. ویل کېږي چې دا دود د ابراهیم لینکن له وخت نه شروع شوی دی ځکه اول فیلمرغ هغه د شکرانې په ورځ بخلی و. نور تفصیل د نیکولیتیا ایلیچ په رپورټ کې اوري چې زموږ همکارې پښتو بڼه درته وړاندې کوي.
د شکرانې په ورځ د فیلمرغ د بخلو په اړه ډېرې کیسې مشهورې دي. د سپینې ماڼۍ د تاریخي ټولنې مشر تاریخ پوه وایي په دې کیسو کې یو شمیر د ابراهیم لینکن وخت ته په 1844 کې رسیږي.
دا ابراهیم لینکن زوی تیډ له خپل پلار سره د خپل فیلمرغ په اړه ټوکې کولې. فیلمرغ د رایو د حوزې شاوخوا ته ګرځېده. ابراهیم لینکن ورته وویل ستا فیلمرغ غواړي هلته رایه ورکړي.
تیډ خپل پلار لینکن ته وویل دا فیلمرغ ډېر ځوان دی، اوس رایه نشي ورکولی.
له همدې امله ابراهیم لینکن دغه فیلمرغ وباخه څو له دې امکانه وژغورل شي چې د شکرانې په ورځې څوک ذبح او پوخ نه کړي.
پخوانی ولسمشر هری ټرومن چې د 1940 په لسیزه کې ولسمشر و د شکرانې د ورځې فیلمرغان به یې بخل. تر دې 40 کاله وروسته ولسمشر جان اف کینیډي هغه فیلمرغ وباخه چې د شکرانې د ورځې لپاره سپینې ماڼۍ ته ورکړ شوی و. کینیډي وویل زه دا فیلمرغ بخم چې ستر شي. د سپینې ماڼۍ مشر تاریخ پوه وایي موږ پوهیږو چې دا دود یقینا جان اف کینیډي پیل کړی دی او له هماغه وخت راهیسې دوام لري. سپینه ماڼۍ په دې ورځ د فیلمرغ د ملي فدراسیون په مرسته د شکرانې د ورځې فیلمرغ اخلي.
په سپینه ماڼۍ کې د شکرانې په ورځ دا فیلمرغ د مخامنۍ یوه رسمي او حکومتي میلمستیا د ولسمشر هری ټرومن له وخت راهیسې پیل شوې ده.
هغه فیلمرغ چې سپینه ماڼۍ ته راوړل شوی وي هغه له دود سره سم اوس بخل کیږي او نږدې ژوبڼ ته لیږل کیږي، خو هغه فیلمرغ چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ د ماښامنۍ لپاره پخیږي هغه د ولسمشر په شخصي پیسو اخستل کیږي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هره سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. قدر مناوردین که دوما خبری پختو خبرونم پا همدیزی پیدا رسیده. پا لندو شیبو که در دری خبرونه در نارید تازه خبرونه او رپورتون سر پیلیگی اوریده لمهی روید. تا غواړی بیازلی در پختو خبرونه واوری او پروگرامونه بیا تعقیب کنو کولی شی چې در پختو فیسبوک او در پختو ویب پانه تلار شی. البته در نارید تازه خبرونه خبر شی همدارنګه تازه مطالب هم پکې لوستلی شئ. او دغه خبرونه چې تر اوسه پورې واوریدلې د امریکا غږ آشنا رادیو نه کولای شئ په تکراری بڼه بیا واوری. تر بیا خدای مل شي.